یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنې.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت پوځیان د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي.
راپورای پیوستنی
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
افغانی سره میاشتې په غزنی کې له بېوزلو خلکو سره مرستې کړي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ څه باندې سل هیوادونه، نه د سکاتلند په ګلاسګو کې، د اقلیمي ناورین د مخنیوي په برخه کې ژمنې کوي. نور مطالب هم لرو، او په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د اوبو پر زیرمو او د وچکالۍ پر اندېښنو خبرې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام په ډزو وژلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې له خپل ویب سایټ څخه لرې کړي، په مقعد ډول چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې زیانمنونکي بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبرې اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام په ډزو وژلی. ویزایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسله والو نن دوشنبه سهار مهال د عبدالواحد په نوم یو دیني عالم چې د معیوبینو د جامع جماعت ملا امام په داسې حال کې چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوخت و په ډزو وژه او له سیمې وتښتېدل. د یو بل خبر له مخې نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي و. د ځایي خلکو په خبره دا پیښه تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د کاریز پله ته نږدې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. دغه راز د دینی عالم د وژل کېدو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقعت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیان منیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل چې د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بیرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو څلیرش زره عکسونه او اوله زره ویډیوګانې له ویب سایټ څخه لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبر اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 28 خبر اعلانو او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating.
پورسته یو کلونو کې درسنوی د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نه هي داسې دي چې عاملین به سزا پاته کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیره نورو غواخونو لکه تختونې، ربړونې، توقيف او زورونې سره مخامخ دي.
خاغلی ګوتریش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبرې اعلانو له فعالیت پرته آزاد نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبرې اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویل دي چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوی چې امیر عبداللهیان به د رواني میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. تمه ده چې د نړۍ له سلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن وویل هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیه لاسلیک چې د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دغه کانفرانس کوربتوب کوي. وای د دې ژمنې ملاتړ به په 12 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اورسنی نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2015 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستور مزلو استول د یو ستور مزلې د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوي. ناسا د ستور مزلې یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیایي موضوع بللې ده. ټاکل شوی و چې د دغو څلورو ستور مزلو د سپیس ایکس فضایي بیړۍ پرون الوتی وي. دا په 1400 کې لومړی ځل دی چې د امریکا یوه فضایي بیړۍ د یوه عملیې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې د دغې فضایي بیړۍ توغول د نومبر 16 ته ځنډول شوی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي د انجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د دې سازمان په وینا طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانیستل شوي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول وطن او تر 12 ټولګي په ډیر کم شمیر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هره ورځ ښوونځي ته تله، راتلونکي ته هیله منده او د اوروخانه سبا په فکر یې هر سهار د ښوونځي په دروازه پل کې خود. خو اوس هغه دروازه د پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او رستربلې د ناهیلۍ پر لور روانه ده.
اوس دې خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خونځیو د تړل کې دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخې مشري هیدربار ازادي رادیو ته وویل د جنو د خونځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو پښمنو باور نشي کېدی.
طالبان وایي د جنو د خونځیو تړل یو لندمحاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وایي د هلکانو او نجونو منځني ښوونځي دي سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
میرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه بلکې د ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوي. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په زلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پر لار اچولی وایي هر چیرې چیزی د ټولو همدا غوښتنه ده. طالبان دی د نجونو ښوونځي پرانیزي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه هم دا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
چونې باید خپل زده کړو ته، بل د کار کولو حق ته، او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې ډاګیس کړی نه ده چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري: طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي:
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تېره ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تیرش په ناوخته ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او ویویل:
راپورای پیوستنې اساکری قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي، یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوي به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو او جنگي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغرې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. د غرض د امریکا دفاع وزارت هم تیرونی خبرداري ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سختري زړه لیا داعش په لند وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړی چې پر متحدو ایالاتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبر په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کاهل د تیرې سیشن به پورس د امریکا د کانګرس ایوي کمیټې ته کړی و.
سموک غاګل آزادې رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو، خو د شپه په موکړی اقتصادي خبرونه ته
د سپین بولدک چمن دروازه نن د ترانزیت او د مسافرو د تک راتک پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت بیگانا وخت ازادي لري د ویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته سر لسی شنبه ورځ له اتو بجو وروسته پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستوي. هغه ویل چې تر دې وروسته د سپین بولدک پر لار د سوداګرو موټر او عام خلک په عادي ډول تک راتک کولای شي او مسافر د کندهار پر تذکیره او پاسپورت سفر کولای شي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت شاوخه یو میاشت مخکې افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن له امله د سپین بولدک دروازه وغتړله، چې له امله یې سوداګرو د درنو زیانونو له راوختو خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ اوسنۍ خونی چارواکي وایي د نفتي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره پیوي تګلارې کار کوي. د خونی د سه شنبې په ورځ پیوي خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځ زون له ټولو نفتي سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سوداګرو د خونی له چارواکو د نفتي توکو د انتقال د کرایې د کمښت غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې د نرخونو د کنټرول لپاره د پیوي هر اړخیزې تګلارې کار وشي تر څو په بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه کنټرول شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني نوي پوله، یو ایرو یو سل درې افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي کلدار یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستانی کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورزو قدر منوریدونکو، نړیوالو مسایلو ته د نړۍ لسګونه مشران بنن په یو ګډه اعلامیه کې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې وکړي. د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د چاپیریال د ناورین مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې دا ژمنې بې ساري دي. د دې اعلامیې جزئیات په دې راپور کې
تمه ده چې د نړۍ څخه باندې سل مشران د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې په ګلاسکو کې نن داسې ژمنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د بریتانیا د سریاسم دفتر په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د اقلیم په اړه به د غونډې په ګډه اعلامه کې برخوال خپله ژمنه وکړي او دا د هغو هیوادو مشران دي چې د نړۍ 50% ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. په دوی کې برازیل، انډونیزیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. د بریتانیا د سر اعظم د دفتر په بیان کې راغلی دي چې دا په نړۍ کې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ستر ګام دی او د ځنګلونو د ساتنې په ژمنه کې دا هم ویل شوی دي چې د غونډې دولس هیوادونه به د اقلیم د ساتلو په برخه کې تر 2025 کال پورې د دولس میلیارد ډالرو اقتصادي مرستو تعهد وکړي. په بیان کې ویل شوی دي چې په دې ډول به په مخ پر ودې هیوادو کې د تخریب شویو مځکو د بیا سمیدو لپاره له اورونو سره د مقابلې لپاره کار وغوښتل شي. د دې ترڅنګ به 1.2 میلیارد ډالر د شخصي سکتور له لوري مرسته وشي. تر دې شو د ډیرو اقتصادي مؤسساتو اجرایي رئیسانو هم داشمنه وکړه چې دوی به په هغو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ځنګلونو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن وي. د بریتانیا سریزم بوریس جانسن داشمنې به ساره بللې دي. په نړۍ کې ځنګلونه په چټکۍ د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ دي. ونې وهل کیږي چې مځکه د کرهنې لپاره مساعده شي او یا آبادی پرې وشي. د اقلیمي بدلون دا کانفرنس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي او د اقلیم د ساتلو لپاره د ځنګلونو مخنیوي ضروري ګڼل شوی دی چې ځنګلونه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځنګلونو د څارنې د نړیوال بنسټ په وینا په 2000 کال کې په نړۍ کې 2.5 هکتار کیلومتر ځنګلونه ویجاړ شول چې دا مساحت د بریتانیا تر خاورې لوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی ولایت کې په 300 بېوزلو بې ځایه شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې ویشلې. سره میاشت وای جمعی را روان دی او افغانان لستونز سره مخامخ دی نو نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو بیکاریو او وچکالیو لکبله لیرای خلک په فقر بیوزلی او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا سلویخ کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وای سختی نیستی په سر اخیسته دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. خوننې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري یو اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشاله دي.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبور هم و موږ ته یې غوړي وریجې او دال لس نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بی بی بیا کونډه ده، دا هم خپل اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه یتیمان را پاتې دي. لال بی بی وایي د ګټي وټي څوک نه لري، سره نيشتي ده، خو نن چې د سری میاشتې لوري دغه مرسته ترلاسه کړي یو څو ورځې به د اولادونو خور باندې وسی.
ورونو له موږ سره سری میاشتې کومک وکړو، شای موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دی، وړه دی، وریځې دی، دا شای له موږ سره دی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دی مرسته وکړي، دی موږ ته شای راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سو بیوزلو بیځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي رادیو ته وویل دغه مواد د ترکیه هیواد له لوري مرسته سیوو.
اول خو ډیره مننه کوم موږ دی ترکیه له سره میاشتې څخه سیوغي مرسته کړې ولا د درې سو هغه به ځای سیوي بیا وزله سی کوم کوته شت ضرورت لري وغوی لپاره کومکونه راغلي نو موږ هغوی سروې وکړو هغوی ته توضیح کوو.
نو موړې زیاتوي زمې را روان دی او دلته ډیری خلک لستونزو سره مخ دي. نړیواله ټولنه دی ورسره مرسته وکړي. عبید وای افغانی سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا ورستیو کې یو سروې کړی چې تر 2.5 زره زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په خوست کې د یو شپې تونجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له روغتیایي خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، د نه یې معلومه زه کوم پلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، د نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نه هلی مینورم ډیر شواله تقریبا زفریږی دم ډیر په هلی سره جګه شی وان سهار خو دل تراله مونږ ملي سره دم ونه لرلو کوم هلی مینرلی هغه بیرته نور یې ماتشوی.
فارغ زوران هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غوړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم یې عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړي دي د طبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې زمونږ خوارې په بولاونه شي او موږ ته د کار زمینه برابر شي تر څو موږ د خوار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه عبدالی د روغتیایي زده کړو مسؤول نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کارګرانګي کې پروتیس کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ګرځول چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم خوش میشته دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلیت نه ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د فارمسیست نه چې دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای، بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بځی کوي هغه د منځنۍ
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمل وړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډیره په مرکز او ولسوالۍ کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له وو د سحر تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سحر له وو د مخام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په اتیا فیصد خاورو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن معید د پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. مو معیدي مې دوه لاس ورکړي په مهینو باندې ولا کور کې یو فرینه لرو ورونه جان لازم مو معیدي نو ماس پوره کړي د الله پر رضا. اول معید ته څوک کار نه ورکوي، هغه روغ جوړ ښکلي کار به وکړي. مو ولا یو فرینه لرو د الله پر رضا باندې معیدي نو ماس لري طریقې باید باول معیدي داس لري. تاسو په اسلام کې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده، معیدي ډېر غریبان دي. ازادي راډیو باید موږ پیغامونه ورکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې جواب راکوي، یا پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرېښای، کور خو پرېږدي، د کور د باندې ولاړ پردي کور کې پراته یو، خپل کور نه لرو، وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې، لا د غلام خان په لارو کې، لا مطلب خرلوسۍ لارو کې، چا دوی ته کومې لارې په مخ کې دي او ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه هم مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنه وکړله، دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ. نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده، لارې نه دي ورته زده کړي. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کې څرفته وي، لا وخت پې تېروي، په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي، په خرچو باندې تېرېږي. نو ما دا نظر ده سیاسي حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د غلارو د کوچیانو د لپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د 15 دقیقې اونیز